سلامونه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیې قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافرونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه. د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3,600 کورنیو ته مرستې ورکول کېږي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3,300,000,000 ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړي. بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه، موږ دې لایحې ته اړتیا لرو، موږ باید دا کار وکړو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده. د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په 1 له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
سی این این خبری سنگ د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د سی این این د راپور له مخې د متحد ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3,600,000,000 ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسش کال د اگست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2,012,000,000 ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحد ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بله برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته 80 الوتکې ورکړې وې او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پرېښودې.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرېیښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه عصمت څاروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 1 میلیارده یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,40,000 اردو لپاره یا وسلوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,40,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایط او په څنګ کې د انجینري وسایط ډېر قیمت بها وسایط و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته په رښتیا ورغلي دي، ځکه طالبان په 2 ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلي دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو الوتکې وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډېرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او هغه د طالبانو سره دي، او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ضایع نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسېږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوځ ویاند جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرېښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
له تاسو سره وو او یو به.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصل امریکایي پوځي سره لیدلی دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشحاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلی دي. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د 2 اونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 41.
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلېدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینې د قانون وزارت ته دنده وسپارله چې د مس عینک قرارداد له سره وارزوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدن او پټرولیم وزارت در رهبری له طرف څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نه کړل، نو لهذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سولو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مس عینک یا د ام جی ام د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لې کابل ته رااله. اوس هم فلحال چې زه تاسو سره مجلس کوم، د مس عینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنۍ مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد پخوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسته کړی و چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړی چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړی او اوس د په وینا 146 متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شوي دي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندی نه معلومیږي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي، خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیګبر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاری بلوچ نومېده کړی دی. دې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولی دي، خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنه کړل شوه.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
وار بشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا ترسره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستی، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي، چې په کې هغه کې 50 کیلو وړه، 10 لیټر غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو ترمیده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي، خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سره میاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته رسو بیوازد خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډېر زبر سوی دي په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
اوس هم ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه، از غیری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د آغا خان بنسټ فرهنګي څانګه وایي په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وایي ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل سوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولای سو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې سي مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د رحمت کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجه تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یې نه سي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیزی صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. وګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنې دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنې موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدې په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدې په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدې د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده اول مثلا نثر لیکل سوی ده ورسته ورسته خلک متوجه سوی دي دا ولی یو فن په شکل یا دی علم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده وی لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیریدای سي په یو مثال تاسو مې اشاره ورته وکړه هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي نو څونه زیات تفاوت دی وي یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې به هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسا کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسا کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ ستاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي د دې ځای نه وي راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاورې په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي
بے تاثیر نہ شی پاتے کے ذرا ځکه چې موږ په امریکا ټوله نه کې اوس چیرته چې دا قیمتي په نورو د پموږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخت ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړنه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی دی لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت راسره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې تګ راتګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا سرگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیز ما پا شاعر ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زدا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زو کا جیسا پتی مفہوم ہم نہ پے گا میں جیسا لکھا آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خوبیا ہم دا باور لرم خواہ خواہ یو تنا سا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جب ہندی استعمال ہو ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دتا ریڈیو پختو اشتہ نہ ٹیلیویژن پختو اشتہ دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوئ؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیزی روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټنیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو، پاخه کورونه برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلیو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډېر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه ماجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده، زه د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي ده هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بل څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډېر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، از غیر بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دی. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هارډ شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده، هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي ده، بوختونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تېروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډېر کم سوی او ورته ډېر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
اقتصاد ځي په دې نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.5
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر رسو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم او سایه می درت نشوي رسیدلی، زمانه نا خادي څکاني را وکړي، ما شوم تو بلما واخست زی لوی کړم او لما نه سپیڅلې دوړې توي کړي، زی لوی کړم په خاو بده پوي کړم، زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده
چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
Thank you. قسمت تا گورم دا خوب و نارشتا کی ستا بهار دانا تا نویز ما بلاس ندرسی ما بوسوی پردیشوی ستا بسری اوخ کی تو ہی تش بنوم د جهانی وی نور بختم افسانا تش بنوم د جهانی وی نور بختم افسانا تش بنوم د جهانی وی نور بختم افسانا تش بنوم